تلمشه دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تراغي خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن وایي څومره ژر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې ورسلاغې په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وسنډاوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي وشل شوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړي. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرائیه مدیرې هیلی تورننګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شو ډیر ژر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم مثارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نه ویش ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رادیو ته وویل د نه ویش تړلې ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نه ویش ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې د خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقات څنګه څه کمرنګ ده په دې برخه کې.
د والی ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي بیرته پرانیزي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس میله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېدل.
تیره اونۍ په قوش تیپې ولسوالۍ کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو پلا اوښتېده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین پروند یوې ونې په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی د فعالیتونو نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده. دا د خلکو د سنځو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شاتمند جامعه ولرو.
د خوست امنیه قومندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په مانوي ډالیو نازولې دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې او کلنې جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلله. بلخوا د سوریې د اپوزیسون د هیات ویان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهمه ده. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزادې سوریې ته ژمن یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل او وروسته د سوریې د اپوزیسون د مرکچیانو له کمیسون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پرون ویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته 250 سوسبک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتباع دي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي دي. د اعلامیې په حوالاته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګېدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګېدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفا سیمه کې اور واخیست. د پیښې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه زیات وګړي د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پان ازادي راډیو .com کې کتلای شئ. اوس هم څو ریپورټونه راخلو. په افغانستان کې د ناتو د غوسم لاټړ ماموریت وای وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او یا په جګړې په ټکر کې وځپل شي. بلخوا د سولې علي شورا وای په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمينه برابر شوه. وسلوال طالبان چې په کابل کې پر کانټیننټل هوټل د ورستې حمله مسولیت اخیسته لا د ناتو د ورستې خبرداري پاړه څنګه دی ویلي. سالی محمد سالی پر ریپورت لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې لمنځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ در سره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې په خلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان په خلاینې ته حاضر سي یا دي د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړي. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپل خاوره دي طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډېر داسې معلومات و چې حمله کوونکو نه غوښتل دا معلومات نورو ته ورسیږي. د سرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات پرون ازادۍ راډیو ته کړي. په هغه اتاق کې چې عبدالله پویان وژل شوی د یو ملګری او د سولې د عالي شورا غړی احمد فرزان هم وژل شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د عبدالله پویان او احمد فرزان وبخی په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل د برید پترس کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وشل کېدل به څنګه ګڼي. یوسف خان صدرانی په اړه ریپورت لري.
په داس حال کې چې د کابل په انټر کانټیننټل هوټل لبري څلور ورځې تیریږي، خو لا یې هم پاړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان وژل کېدل، چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال قونسل تیر شوی و د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان د هغه وخت نه چې قونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره و معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغه یو حد کې سړی و چې دې ته ورغلی دی، او دغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله، او دا یې غوښتل چې دا ځینې شواهد چې دوی سره و هغه شواهد د افغانستان دولت سره شریک نه شي.
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوي دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوي او سوځول شوی دی. موږ غوښتل په دې اړه د ډېرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. ویل کېږي چې عبدالله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه و، خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله. او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړی هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ماته په ټلیفون ویلي ول
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګری د عبدالله پویان لري کول د پاکستان د سفارت لخوا یې د ویزې زندول، په دا شان ډول یې وژل کېدل، او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی، او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داو طالبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوهګرو هم ګڼل کېدو. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارک سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داو طالبانه شکل مندی غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیام جلالت معاون رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و، او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیت، د خپل شخصیت، د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وو چې دی له قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل فرزان یو وخت طالبانو په وخت مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکی د طالبانو هغه ملګری چې په خای پیژندل د هغو سره اړیکې نیولی وو، امکان درلودل چې فرزان دا و کولای شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راوځي کړي، یعنی مثاله ته راوځي کړي. دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید په اړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ده د ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤول احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د لسګونو زرو ډالرو پارزخ جوړ شوی پارکونه د خرابې په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوی. خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورځي خو نظافت نه مراتوي او د پارک بیرته ترمیم د پاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمېر دغه پارکونو ګرځیدلې او په اړه یو رپورټ جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مو باسي.
د هلمند د مست سند په څنګ کې د ملک بابا په نوم په څلوېښت جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندي او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې د دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې، د دې لپاره چې د کلونو اوږدو ناامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه شوي او کثافات یې نه دي جمع شوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې شوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تور نه وي.
نمې زین لا کاغذان د شان چولې د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده ماتې زنګوي نسته، د شي نسته، ورته ګوره ونی ګرده وچې دي. دا
زبیح الله زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت اوبه کي او سپکاري پر وخت وکي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظم سي او کار برابر سي.
د هلمند سند پر لویدیځ څنډه پروت دغه پارک باندې شپاڼس لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د هلمند سند پر ختیځ غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو ترڅنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطي پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په څو مترۍ کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازی او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهنې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بوغرا ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري په دهر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي ده. متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم د پښو وسته په هغه د بعضو مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډیرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زور ځواکونو خوا غصب شوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځکه ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي او هغه چې غصب شوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب شوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلی استی د ازادي راډیو هلمند.
ازادی رادیوی مجله
زتمن اوریدونکو سلامونه میومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پا پروانه خبرونه کې ل ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل خبرونه کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی 100 کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سب چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت د نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیږدونې د کار په اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیږدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. غراز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپل اړوندو ادارو د فعالیتونو ریپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر خپل نظریا وړاندیزونه طرح کړل.
محمد عارف همدرد له 2 کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو 2 سریالونه فلم شوي دي.
زما خو تر دې مهاله 4 سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نه، نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه هم راته واخلئ همدرد صاحب، کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې وو،
ملاله خو شمشاد خپور،
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل وو هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له 2 کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، په ښوونځي کې وم، په خپل مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری وو په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډیر پکې وټومبي، رنگونه باید ډیر زیات ورکی، خکلا ډیر زیات ورکی، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیون ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري. د کردار تر څنګ هغه منظر کشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي، هغه ډیر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډیر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډیر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډیر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ذهن وګوري. انتخاب مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی، باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او قبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخه قدرونه لرو په افغانستان کې د ډرامې په لیکلو کې. پخوا هم تیر شوی دی اوس هم ښه لیکوالان شته مونږ ځانته د ډرامې لیکوالانو کې ډېر پاتې خلک وایو یعنی په هغه معیار مونږ نه یو چې څونه زمونږ دلته نور استادان هغه شته خو دلته د تلویزیوني ډرامې لیکلو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي نو دلته لوی لیکوال زړه چې ماتیږي په دې ماتیږي چې د لیکلو توان لري لیکوال خو د سب توان نه لري نو اکثره تلویزیونونه زمونږ بهرلي سیریلونه چې زمونږ له کلتور سره سمون نه خوري زمونږ د کلتور برابر نه دي دغه خبرای او خپل کلتوري رمې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډېره صدمه ورسوله
همدرد صاحب ستاسو یو سیریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف غواړي او څوک حساب ته یې نه دا ډرامې چې لیکوال وو عمل کی په همدغه سیریال باندې چې تاسو ثبت کړ پدې ټول څو مصرف راغی
ملاله سیریل تقریبا ما په خیال سلور ریش برخي او کشپک ډیر برخي عثمانه ایر دی خو دغه ټول برخه باندې چې د دې ډیر سب برخه په کابل کې شوی و په جلال آباد کې شوی و په کوزه پختونخوا کې شوی و ډیر خلکو خواخ کړی لیدونکو لرلول په دغه سیریل باندې تقریبا 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریل نو ترکی سیریل نو د هندي سیریل نو په دوبله باندې ورکړي نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي که چیرته موږ خپل لیکوالانو دا خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو نو موږ حاضر یو چې د کی کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې خخ سیریل نو وړاندې کړو
همدر صاحب یو وخت مله حفیظ الله تراب سره مرکه کوله حفیظ الله تراب کوم ستونزې چې تاسو یاد کړی دوی هم همدا خبره وکړه خو البته هغه بیا بل موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې ویلې زما د سیریال چې کله مې سبتاو یو ډیره برخه ما په کوزه پښتونخوا کې سب کړه او علت هم دا و چې دلته خزینه ممثلین نه وي نو څه فکر کوي د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یو ستونزه ده کنه دا او د حل لارې څه ده څنګه کېدای شي چې په دغه ډرامو کې خزینه ممثلین را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي
او دا کمې زموږ په هیواد کې شته یو خو په هیواد کې جګړې او نادو دي ډېر دودو مند ډېر وخت ونیو الحمدلله اوس یو څه اصلاحات راغلي دي کومه خپل ټولنې ته وګورو حتی زمونږ ډېر ورونه خپل لورګانې خونځي ته نه پریدي ډراما او سیریال له دا شي نه وړي لري خبره ده بیا هم منګه پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري څوک په بهر دي او له دې ترڅنګ منګه په اطلاعات کلتور وزارت باندې خلک کني وکه کو شي د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړی په دې اړه نه کم سیمینار جوړ کړي نه کم ورکشاپ جوړ کړي حتی نه کم اکیډمي جوړ کړه چې پدې کې ممثلین وروزی او د دې لاسرسي پیدا کی ما ته چې څومره معلومه ده ډېر انجونی چې په ننګرهار کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې هغه تعالی موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبو او د دې لپاره یو د سیلار خون کې ځای چې موږ غالته وکولای شو چې زده کړې وکړو په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغه نه غوښتو غوتر وسه پوري موږ په دې برخه کې هیڅ نه کومه اکیډمي لرو نئی اطلاعات کلتور وزارت دیتا کما توجه کړي نارینه مسلمان ته نه کړي نو خزینه مسلمان ته خو ډیر لري خبره ده نو دغه نیمګړتیا زمنګ د دولت پورې اړه لري او څه یو زمنګ د ټولنې ستونزې هم دي نو کپدې کې کار وشي موږ لري مسلمانو پیدا کولې شو روزلې شو کار پکې کولې شو او کار ترې خستلې شو
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یو ډیر ښه منبع هم ده دوی چې سریالونه لیکي ډرامې لیکي دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي په افغانستان کې څنګه ده تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي
نیازی صاحب زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه او دا مینه و چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه په ما تمثیل مو کو په ما لیکوالیم زده کړه نو ما چې څه کړي دي یې لیکلی مې دی شهید زه دا منم چې ما ته حق زه مرا کل شوی دا ویډیا مې نه دی ورکړي ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکه به بقدرې خو په هغه اندازه به امام څه نه یو وختي چې څومره اندازه پکار دی یو موضوع دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغه خرڅول دا بچی دی او بچی هیڅ څوک نه خرڅي
تاسو مخکې وویل چې 200,000 په ما سریال باندې چې تاسو جوړ کړو په دې مصرف راغلی دا مصرف تاسو خپل پرې کړای بلچا پرې کړای او کلمو چې دا بش پړ کو او خپور سو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نو
کړه ما خو دا سیریل یو د کوزی پښتونخوا یو ډایریکټر او ایزار بوبینو میدم هغه ته لیکلی بل معنی ورکو مصرف پر ټول هغه یو او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریل تقریبا یو لک ډالر پورې به آید شمشاد تلویزیون ته وک یعنی پیسې ډېرې لاس ته راوړلې نو زه فکر کوم که په خپل ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر آید لاس ته راوړلی شو زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي ښه مثال یې د ملالی سیریلو
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم یې اورېدلی سره آشنا مې ما دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پیژنم ما په کوزی پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه اوس راشنا یم پیژنم
همدر صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سیریال یا ډرامه ولیکي تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې تاسو کسانو ته څه وایست کوم عمده ټکي دي چې د دغو سیریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي
باید اول د یو لیکوال سره ناستي ولاړه وکړي دا غي سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا اوس دی الله وبخښي د کوزی پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوالو
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي دا غي سکرپټ مطالعه کړي دا غي نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي عمرونه یو کریکٹر کی عمر بیا د ڈرامے پلاٹ قشر چکم دے دا سنگ مضبوط جوڑی دے شی نو کہ یو سکرپٹ سڑے را واخلی دے یو ڈرامے سکرپٹ را والی دا اول نے تر اخر پوری مطالعہ کی چھ بیا د دے ڈرامے اغا شڈول یا اغا تڑون سنگ مخی بوزی نو زما پ نظر بانے دا کتاب تر سنگ دا ڈرامے دا سکرپٹ مطالعہ ڈیرا مهمه دا سکرپٹ کی ہر سخ کارا دی پخپلا یو ڈائریکٹر ہم کولے شی چھ ڈرامہ دا سکرپٹ دلارے نہ ڈرامہ ولی کی خو الفاظ بے کمزوری منظر کشی بے کمزوری نور پر ڈرامہ کے دمرا سخت نشتا صرف پلاٹ او قشر در ڈرامے چې دا ډیر زیات مهم دی او مرکزی خیال چې په ڈرامہ کې مرکزی خیال څه شه دی ڈرامے نقش په چی شي باندې تاویږي تعلیمی ڈرامہ دا جنگی دا رومانټیک دا مرکزی خیال په کوم باندې روان دی
همدر څه ورستی کارونه مت څه دی اوس په څه بوختي استه څه کوي
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی هغه ان شاء الله په لنډو خیرا شي پټی نکاح په نوم باندې او د دې سره څنګه یو دوه سیریال دی په دغه باندې بوختي ما
کور مدان ډیر زیاته مننه
آزادی رادیو مچلا ل آزادی رادیو څخه اوري
وګمه جبار خیل دا ځل خورا جالب نقل لوسته د نقل نوم دی د غلو خار تاسو یې واورئ لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي
د غلو خار د خار ټول اوسیدونکو غلو هر څوک په دما خام د ټوټي لخوړلو ورسته د مختلفو کلیګانو گیټي او څراغ بلاس لکوره راو چې لگاوندی خپل چاغلا وکړي او سپید چاوت محل د خلال مال سره خپل کور ته ستون شي په دې مینس کې بعد د کور ته هم بل څوک ور اوختی وو او غلا به ورنه کړی و په دې ډول د ټولو گزاره په غلا روانه وا او د څوک نه پیدا کیدل چې غلا دی ونه کړی او غلا دی ورنه ونی شي په خار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلی و خرڅونکو پیرودونکو تیرستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه هر چا په خپل وار ډنډي وهلې او پکې رکی خلایو د دغو خلکو حکومت هم د دوی غونتي غلبو حکومت له خلکو غلا کوله خلکو له حکومت بس ټول سره غلو او ملامت او سلامت پکې نه وو ټول سره یو شان او سره خوشاله وو نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خواریدل پدې منځ کې یو ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو خار ته راغی او پکې دیره شو د دې په ځای چې د تیارې لخبرې دوه وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي. په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار ته شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ستنېږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه وو، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ وو. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه وو، د بل چا کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وو، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري. خو له هیچ چا ګیله من نه وو، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی وو، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي، خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هم هغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالي د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوزلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوصله وو لا زیات بېوصله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوصله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزله کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او حساب کې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوچی ولې په دې ښار کې دېره شوی وو. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی وو، او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
ځوان شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو راهیسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندي کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګي شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب شوندې اوسه تشکر.
دا تخلص دیم جالبه دی او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په ایسه کې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا امکان لري ډېر دوستان ور باندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازی معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایي ها؟ شه غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نشي کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کړي، اظهار کړي. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی مې کوله، رسامی مې کوله. نو داسې تر اوم او اتم صنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به مې کوله. بیا په اوم صنف کې یا په اتم صنف کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما دا رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل یو استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کولم. نو ما بیا قسم وکړ چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار واځه
بیا دې رسامي نه دکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حاصله مغه خل ما سره وو، اخو نو ر کېدل، اخو لار انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعر ته مخه کړل.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مشاهده ته شروع وکړ؟
دا سي شپګتیا واته کلونه و. دا سي
نو دا تقریبا لاس کاله مله شاهدی نه وشو. په دومره موده کې مو کتاب چاپ کړی
په غلمړي سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دغه خیال کم نه و چې زبلا کتاب یو سبي یو سبي کنه. دا شان زما ذهن کې نراتل، ما یوازې ما خپل خبره لیکلې، او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان ته منو متوجه کېدلم. بس څه خلې تراتل وغه مې لیکل. خو رس چې کله پونتون تراغله لمه دونوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعري باندې سوچ کول پکار دي، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعري برابر پکار وي. نو دا غو چې ما په در نویم کال کې د خپل شاعري ته یو رقم بدلون ورکو، نوې مې کړله. نو دا غ شاعري مې کتاب دا کتاب به وي او څخه کتاب به نه راشي، خو په الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مې په یاد دي، مخکې لږه چې و مو غوښتل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاده. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېرهخه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعري او څه غزل شته، د خوست په ذهن کې نوی یو بیت راته ده تقریبا د نه هاته هم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده. هغه بیت داسې ده چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم غني پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علي کېدای یو شیر مو.
نو غزل ده چې به مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادې خالقه دغسې برباد خیم. و مسلمانې ما خوزان غوښتلو ستا لپاره، چې ستا مراد نه یم همداسې نامراد خیم. بې کتیبې بې منارې او بې مزاره د شم، له تا نه پس له خپله نومه هم آزاد خیم. خیاله بس زه په مشغافۍ باندې عادت نه یمه، خیاله بس زه په خپلو چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وایي چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دومره وایم، ستا د راکړي زخم درد ښه دی پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼه یم نه پیم په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدیکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب د هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان او داسې مخاطبین هم ډیر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډیره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډیر بیانوي، موجوده حال ته ډیره توجه کوي، همدغه اوس چې روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې سه تیریږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تیریږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدیکت یو څه رامنځته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډیر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډیره یو خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډیر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې همدغسې دي او نور یې همدغسې دي، دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډیر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسیږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه و چې حتما د هر سړي سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کیږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړیږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کوم چې مثلا پیښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی، ته ماته کیسه کوي خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او له خپله خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. نو داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چې یاره کیدای شي داسې امکان ولري بیا ته نه شعر جوړ کړم که نه.
غزن دنیا ډیره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډیر زیات تغییرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته دغه د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډیر زیات احساسیږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوا به غزل ډېرې اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې، بیخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده، دام لیونه مسافره. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې، چې جاله کې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونه یا مسافره چې د سم ستړي سا شي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بځې
ډیره مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا دغه نوې ټکنالوژي سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغه سه امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترنه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنگ نظر خلک په تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کې د پاکستان کې ژبې نه ژباړه کې کنه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریونه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ له دوی نه کوو بس د غزمنګ ځوانانو په شهري کم چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مثلا مو یاد کړه تاسو ویل چې فرزن یو څوک ده یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی دی یو لیکوال پیسې کې دی یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغه سیمه مواردو کې یعنی هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا مستند وکړو د دې لارې څه دي بالاخره
عموما زب زمنګ خلک زمنګ ټولنه داسې ده چې عموما متل غونډه چې وایي یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپی او موږ سلور پنځه بل ګټول غوته نور د نسو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته اجباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي زمنګ خلکو ته تاوان نه زمنګ فرهنګ ته زمنګ ادب ته زمنګ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او دا چې څنګه وکول شو دا و پیژنو نو غوړه لار ده چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دغه ژبه نشباړه کوي دغه ځای نشباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه نشباړي نو مهرباني دی وکړه مثال دی وړاندې کی چرته ورته غونډه جوړه کی دی نه وي خلک دي کې نه ورته چې دا سړی دغه کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک کور بس ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خراب او نور څه پکې جوړای ځینې کسان تاسو کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي دا سه تخریب کوي ورپسې دا ډیر غلط کار ده ډیر بد کار ده زه به دوی هغه کوم چې لطفا په خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوګوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلری راته وروي
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني وکړئ
او ټول قافیز غزل ده نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا ژوند عادت کړی یم په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندې یخې ده ستا په خوشبو جانا او هلی ملا زیات شي ستا په وادو جانا چا ماتې کړي تیږي پاینو جانا وای پیړی ساز کړه له افسانو جانا همدا آواز اورما له کتابو جانا لګه حصه خورا کړه له پیمانو جانا بیا مې راوړې وجود په تیندکو جانا لکه چې هیره د کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوې د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامه من صاحب دا نو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي مشران شاعران زه هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ وو که نه ځکه هغه کې ځای په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیع شاعر ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دا وخت بیل شاعری و اوس بیل شاعری دا لس کال وروسته شاید بیل شاعری دا طبیعی خبره ده چې ډیر کم د شعرونه دي چې شل کال وروسته دي مل وستل دي د موږ په ځوان باندې ډیر شاعران دي څوک نه ولې دا ستاسو نه ډیر زیات مننه کور مودان
لکم ډیر مننه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې به نې زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړمه ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړمه ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې را الوتی دی دلته زما زړه ترې ناڅاپه را پرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی ده په سپړلو د رازونو کې کینه زوروره چې له مانه بل خولاړ نه شي دلته به جوړیږي هسه نه چرته ویجاړ نه شي
لا چرا چرا